السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د لشکر جنگوي مشر ملک اساق له دیارلس ملګرو سره یو ځای وژل شوی، او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ورسي. اوس بشپړ خبرونه. افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نښودلو په شرط مشال راډیو ته کړې دي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شوی و. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق له خپلو دیارلس ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
دا د لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډله ده د هغې خلاف من کاروایی کوله، او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجل شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
د ملک اساق پر ډله لشکر جنگوی د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګیدلی. ملک اساق او د هغه ډله په لوی شمیر داسې خونړیو بریدونو تورن دي چې په کوم کې په سلګونه شیا هزارګان وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک کې د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 3 لک کسان اغېزمن شوي دي. د دوی په وینا په اغېزمن سوو کې 1,15,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي هم دي. د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 1,80 کسان وژل شوي او 45 نور ټپي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات زیانونه په غرنۍ سیمه چترال کې رسېدلي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي دین محمد د سې شنبه په ورځ نن له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي. دین محمد د افغانستان د اصول علي شورا غړي او د مشال رادیو ته وویل
در مجموع اثر ما و موضوع منشدن جنگ است.
دی وای په خبرو کې باز موږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول به. د هغوی لخوا د بهرنۍ ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د دې وزارت یو ویان دولت وزیري د سه شنبه په ورځ نوښته مشال رډي ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبري وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي، خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځان سره وروړی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته د بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له هغه وروسته وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې لیدکاته وکړل. ټاکل شوی ده چې لورین فابیوس نن په خپله له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. په ډیپلوماتیکو اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې د خپل اټمي پروګرام پر سر ایران په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پردي هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبه په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو چانو د پرځولو په تور کې اورول شوې ده. د هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په تربلس کې په داسې حال کې وسو چې نوموړی هلته نه موجود. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیرو په ولکه کې دی کوم چې د مرکزي حکومت له واکه بهر دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 70 پیسې او 95 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز بعد پیښور بنو او کوټه په یو نیمځای کې وریځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم څلیرش او په کوټه کې به زیات نه زیات دیر شو کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بورې وال کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بی او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري افغان چارواکي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبره کوي. یو خبري الوای
ځکه د ډیر وخت نه د ناشي نښانی خبرونه چې طالبانو د مسجد نه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر خپل ځه دریز نه را څرګندېدل.
بل خو په پاکستان کې چارواکي د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق او داغه د دیار لسنورو ملګرو د وژنې خبر ورکوي. د سینیټ یو قائمه کمیټه بهر ملکی پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن یا ویان سوال
مسله پکې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابی قوانین دي هغه کې د ورسیز پاکستانی د لپاره سو پرویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ارتي. پاسیبل حل د لپاره قانون سازي ضروری ده.
په 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې به په جاپان کې د یو داسې هوټل په اړه معلومات واورې چې ټول کارونه روبوټ کوي. پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل افغان چارواکي د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبره کوي. که څه هم طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د چارواکو په خبره ملا عمر په 2014 کال کې د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. په دې موضوع زموږ همکار احمد شاه اعظمي له خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
خبرونه چې طالبانو د مسجد دینه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر خپل واضح دریز نه را څرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز خواز راتللو دغه نه راڅرګندېدل، تاسو شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي. خو اکثره خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو، او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنې هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مورال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره، او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت د ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د املا دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله، او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کولو، خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي، بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی ورباندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي، او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. بل طرف ته دا خبر ورکول چې عمر خان نور د نړۍ ژوند نه لري، په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې ازویل شم چې د طالبانو تحریک تر ټولو د بحران نه ډک وخت ده، او چونکې د دوی مشران چې دا وبې کوله چې د ملا محمد عمر خان وروسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته راڅرګندېدل او نه یې داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخت چې طالبان فکر وکړي او خپل نوی مشر وټاکي، او زما په خیال نوی مشر ټاکلو باندې د وړاندې نه مشورې روانې دي، خو اتفاق رای نشته. او سمې چې په خبرونو کې راځي
شه یوسف صاحب، همدغه پښتنه مې درڅه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي؟ ځینې خبرونه هم خپاره سو چې د زوی به د ځای ناستی وي، ځینې وایي چې د دوی مشر کمانډان ملا اختر محمد منصور به د ځای ناستی وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. خپل طیب آغا وو، هغه هم د ناسا محمد عمر خان د سکرتر حیثیت لرلو، خو د کله نه چې د ګوانتانامو نه پنځه بندیان خلاص شوي دي، هلته د طالبانو دوه مهم مشران دي، ملا فاضل اخوند او ملا نورالله اخوند، هغوی هم د قطر د دفتر وزن د مشرتابه له لحاظه دروند کړی دی. بل طرف ته که وګورو په عملي لحاظ باندې د ملا محمد عمر خان جانشین دا وخت اختر محمد منصور وو، او هغه په خپل وروستي خط کې چې شیخ بغدادي ته لیکلي وو هغه دا خبره کړې وه چې دی د ملا محمد عمر خان نائب ده. داسې ښکاري چې که وګوري، یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د ملا محمد منصور جوړېږي چې د دوی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته ده، او داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر خان خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډېرو کمو اشخاصو سره د هغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د دې کوچنی زوی چې غالباً اوس عمر شاید شلو کلو ته رسېږي، او سا کال د کراچۍ د دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري، خو که وګورو دې کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر خان یو ډېر محبوب شخصیت وو، او په تېرو پنځلسو کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر خان آواز دوی نه واورېدلی، د دې حق ویډیو یې نه ولیدلې، خو بیا هم د ده په نوم باندې چې به کوم خبرونه خپرېدل هغو باندې به اتکا کول او هغه به یې باور کول. او طالبانو کې دا وخت زما په خیال د ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري. او اوسنی چې کوم مشران دي هغوی باندې دا تورونه دي چې هغه یو اساکزی قوم سره ده، بل کاکړ قوم سره ده، بل علیزی قوم سره ده، او په دې باندې پخوانه هم اختلافات را جوړ شوي وو. خو ملا محمد عمر خان له یو کوچنۍ قبیلې سره تعلق لرلو، او هغه قبیله چې په کندهار او د طالبانو په دې مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرل، له دې امله په خو باندې دا شک نه کیږي چې هغه د یادې قبیلې لپاره یا خپل خلکو لپاره کار وکړي. خو زما په خیال تر ټولو مهم وخت خبره دا ده چې آیا طالبان به وکولی شي چې خپل اتحاد وساتلی شي، کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو 50 کلونو ساتلی وو. زما په خیال اوس وخت کې داسې نه بریکي چې دا د اتحاد وساتل شي. ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي، د دې سمادت نشته چې نوې مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټي شورا او پیښور شورا او حقانی ډله او د قطر دفتر غوي د اتفاق وکړي. نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې هغه خپل د محمد عمر افغان شخصیت او د دوی لپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت او د غلي وفات نه ورسته ډیر کم داسې بریښي چې هغوی د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي.
یوسف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای شي، یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدلای شي؟
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکرات باندې هم د دې مثبت اثرات نشته، د منفي اثرات به وي، او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای، نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په یو خلو به وي. اوس زما په خیال د ډېر وخت نه د امریکې او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسي وه چې طالبانو په منځ کې هغه پخوانۍ پالیسي پرېږدي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف کړي. اوس تاسې فکر کېږي چې چېرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې ویشل کېږي، نو هغه وړې برخې ډېرې خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډېر اکستریمیست یا ډېر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کېږي. نو زما په خیال د ملا محمد عمر وروڼه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده، او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري، ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي، په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي.
تاسو د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې د خبر په اړه د خبریال سمی یوسف زئی سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اساق نن په پنجاب کې وژل شو. د چارواکو په خبره نوموړي په مظفرګړ سیمه کې د پولیسو په یو کاروای کې وژل شوی. په کاروای کې دغه د دوو زامنو په ګډون د 1400 ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. تفصیل له اسلام آباد ته مشال ریډیو خبریال رابی اکرم خان راکوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګړ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول 14 کسان وژل شوي دي. د ملتان پولیسو د ضلع مظفرګړ د ترهګرې د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالیدو سره په خبرو کې اول چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودیدونکو مواد په نشاندهي مظفرګړ ته تللي وو، چېرته نه چې په واپسې د لشکر جنگوي شاخوا 12 غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې قابل کې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کړدم تنظیم کاری غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وای
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا د لشکری جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله. ملک اسحاق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان منګ په خپل تحویل کې واخستل، نو هغوی د پلټن نه پس د چاودون کې موادو نشاندهی وکړه. چې کله منګ وسله او چاودون کې مواد ترلاسه کړل، نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجل شول او زمنګ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
هماره 6 بندې کافی زخمی ہوئے ہیں.
د انسپکٹر سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودیدونکي مواد، دستي بمونه، تمانچی، کلاشنکوف او ګولې ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګڑھ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. واضح دي وي د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د 1.5 ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدونکي مواد کیسونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیعهګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. نوموړي شاخوا 15 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناکاونه ګرځول شوی یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق وو، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنګوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناکاونه ګرځول شو. کال 2012 کې ناکاونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوي سره اختلافات ختمېدونه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دی وی کال 2014 کې د امریکای خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولې وو او لشکر جنګوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وو.
دا ورابی اکرم خان په رپورت کې تاسو واوریدل چې د لشکر جنگوی ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو ملګرو وژل شوی. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاه صحابه پاکستان لبانی مشانه هم وو او بیا یې د لشکر جنگوی په نوم ډله جوړه کړه چې په اړه یې ویل کېږي په پاکستان کې پر اهل تشیع اګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل رپورت ته غوږ شئ.
په پاکستان کې پولیس وایي چار شنبه یا شروع پښلمی محالې د لشکر جنگوي وسلواله ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو پلویانو وواژه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کیږي چې په پاکستان کې د سلګونو شیعهګانو په وژنه کې لاس درلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعدې سره د تړلې لشکر جنگوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اژانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر وو چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د تل سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اژانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 زیږو لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې لګاونډي شیعه ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق په خوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاهي صحابه پاکستان یو مهم مشر و، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 زیږو لسیزې په پیل کې د لشکر جنگوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنگوي ډله امریکا تر اگر هغه ګرځولې وو په پاکستان کې هم وربانې بندیز لګول شوی وو. اسحاق د ګڼو تورونو لکبله په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشی کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي لکبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بنده وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یو اونۍ مخکې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی وو. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیو د لویو بریدونو تور و او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کیږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1959 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان ډون رسپنه د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو دویم پړاو به د جمعې په ورځ په مری خار ګوټي کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالي شورا امکان څرګند کړی چې خایي خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ له تفصیل سره.
ډان رسپانه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل شوې دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 8مه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې شوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی وو چې شایي د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د سېنات قائمه کمیټه حکومت او الیکشن کمیشن ته ویلي چې په بهر ملکونو کې مېش په لکونو پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو لپاره زر تر زره انتظامات وکړي. د دې په خبره کې ضروری وي نو په دې لړ کې د قانون سازي هم وکړي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي کوم دوی د دې کار لپاره تیار دي خو په دې کې لړ کې د قانون سازي د ضرورت خبره هم کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سیرت ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
د نه په ماخم په اسلام آباد کې د چیرمن سینیټر باز محمد په مشرۍ کې د سمندر پار پاکستانیانو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی شو چې پکې له وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن غوښتنه وکړی شوه چې په بهر ملکونو کې میشله و دېرش لکه نه زیات پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي چې دارنګ جمهوري عمل سرته ورسوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر حافظ حمدالله اووی چې دوی غواړي راتلونکي انتخاباتو کې په بهر ملکونو کې میشت ټول پاکستانیان برخه واخلي او خپل رائے وکاروي ځکه چې په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان په بهر ملکونو کې استوګندي نو باید چې الیکشن کمیشن دې مسلې د حل لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه
سینیټ له دغه قائمه کمیټې چې اوسیز پاکستانیانو په اړه کې کوم قرارداد پاسو چې پاکستانیانو ته د ووټ تمام
کلی چې مشال ریډیو د سینټ د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې لپاره به لومړی په سینټ او قومي اسمبلی کې قانون سازی کیږي نو بیا به الیکشن کمیشن خپل انتظامات کوي. خورشید علم وی
الیکشن کمیشن دې ته تیار دی دا زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مخور کړي چې په آینده الیکشن کې ووټ ورته ولشي. مسله پکې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي هغه کې د ورسیز پاکستانی د پاره سو پرویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ارتي یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي آنلاین به کول غواړي یا به په هغه ایم بی سی کې سو پولینګ سټیشن قائمول غواړي چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دی ته ټول د پاره قانون سازي ضروری ده او دا خبره الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
د ذکر دا سپریم کورټ هم په دې معاملې اکشن اغسته او الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې په سفارتخانو کې وي او که د ډاک په ذریعہ خوراتن کې انتخاباتو کې دغه خلکو ووټ اچول باور کړی. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملسلې اوریدلې او لیدلې شي. د مسبخین درینی می بجې کیدونکې دي. لن خبرونه یو واره بیا لبوري وال کا کړه.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته کړې دي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د اورپیژ ناروغي له امله مړ شوی دی. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونو ګرځول شوی ډلې لشکر جنګي مشر ملک ایساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو د مشر ترګری مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل. د پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوی ده. د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1 نیټه په اسلام آباد په پاکستان کې ترسره شي. د دې خبرې پخلی د افغان حکومت له خوا له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي دین محمد د سه شنبه په ورځ ناوخته له مشال رادیو سره په خبرو کې کړی دی. د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټه کې ترسره شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان لخوا پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځان سره وروړی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له هغه وروسته وکړې چې له ایراني سیال جواد ظریف سره یې لیده کاته وکړل. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبه په ورځ واوروله.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کا کړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د دې خبرونه کوربه انګل ایاز دی. تر دې وروسته یو بل نیوز پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د یورپ خلایي ادارې لخوا په روزیټا میشن کارکونکو ساينسدانانو ویل دي چې په فیلی کومیټ یا ستوري باندې روبوت یو ځل بیا خاموشه شوه دی. روزیټا نومي خلای جاز نه خلای روبوت فیلی په دومدار ستوري باندې تیر کال د نومبر په میاشت کې کوز شوه وو او دغه روبوت سره اخري ځل رابطه په 9 جولای شوه وو. ساینسدانان وایي چې له هغه وخت راهیسي فیلی روبوت سره د رابطې کوشش کوي خو ناکامه شوې دي. فیلی روبوت د تیر کال نومبر په 12 نیټه په دغه ستوري د کوزیدو شپې ته غنټي روستو توانای ختم شوه وو. په دغه روبوت د لمر رڼا نه لګیدله ځکه بیرته فعال کېدو کې پر وخت ولګیدو. خو د جون په میاشت کې دغه ستوري د لمر رڼا ته نږدې شوی و نو ځکه روبوت لازمه کې سره رابطه کړې و. خو داسې ښکاري چې د سیارې نه د ګیسون اخراج له وجې فیلی روبوت خپل ځای هم بدل کړي. د روزیټا میشن ډلې غړي وایي چې کېدی شي د فیلی روبوت انټینا کې خرابي وي او داسې ښکاري چې یو ترانسمیټر یې کار هم نه کوي. روزیټا خلای جاز د ستوري ته په لسو کالو کې رسیدلې و او دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې یو خلای جاز د ستوري په سطح کوز شوی وي. د امریکا خلای ادارې د نیو هورایزنز خلای جاز د پلوټو سیاري نور عکسونه ځمکې ته لیږلي دي چې پکې په دغه سیاري د واوري ډک میدانونه خودل شوی دي. د پلوټو هغه ازایتا سویت سپینټیک سټلایټ نوم ورکړل شوی دی. د دغه عکسونو نخکاری چې په دغه ځای کې د واوري ډیر دي، خو ساينسدانان وای چې تر څو له دغه ځای نور معلومات نوي ترلاسه شوي تر هغې پورې حتمی خبره نشي کولی. په واشنگتن کې د ناسا هیډکوارټر کې د دغه میشن ډلې خبری کانفرنس پر مهال د پلوټو سپوږمۍ نیکس تصویر هم جاری کړی دی. که څه هم دغه تصویر ډیر واضح نه دی، خو حجم یې 30 کیلومتره دی. پلوټو سیاره په حجم کې د ځمکې نه ډیره زیاته وړه ده، ځکه د دغه سیارې کشش شکل هم ډیر زیات کم دی. د امریکا خلای ادارې نیو هورایزنز خلای جاز د جولای 15 نیټه دغه سیارې ته ډیره نږدې رسیدلې وه، او په لومړي ځل یې د دغه سیارې تصویران ځمکې ته لیږلي وو. په جاپان کې د یو داسې هوټل پرانسته شوی چې ټول کارونه یې روبوټس کوي. د جاپان په ناګاساکی سابیسو هوټل کې د مختلفو قسمونو اټوماتیک ریسپشنست دي، یعنی د هر کلی ویلو والا روبوټس ډایناسورز دي چې په انګریزي او جاپانی ژبه کې خبرې کوي. په هوټل کې راتلونکي صارفین د ټچ سیستم او د مخ شناخت ټکنالوژي کاروي، او میلمانه په خپل اندراج کوي. په هوټل کې قولي روبوټس هم موجود وي چې د میلمنو سامان ته هغو کمرو ته رسولو لپاره د ډیجیټل پینل استعمال کوي. د هوټل په کمرو کې د بجلی لګولو یا بندولو لپاره سویچ نه وي، بلکې میلمانه په کمره کې موجود د یو وړو کې دربان روبوټ ته حکم ورکوي. دغه روبوټ میلمنو ته د وخت او د موسم حال هم بیانوي. په کمرې کې موجود پینل د میلمنو د بدن درجه حرارت مطابق د کمرې درجه حرارت بدلوي. د دغه هوټل یو ورځ کرایه د $3 نه شروع کیږي. په عمومي توګه د خلکو مخ او د بدن خدوخال له وجې د هغه کس د عمر صحیح اندازه لګول مشکل شي، یا خو هغه کس د خپل عمر نه زیات ښکاري او یا ولګي. خو په امریکا کې یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې خلک ولې د خپل عمر نه کم او یا زیات ښکاري. په دې تحقیق کې معلومه شوی چې د یو کس اندرونی نظام چې څومره قوي او صحتمند وي، نو د دې اثرات په مخ ښکاري او هغه کس د خپل عمر نه کم ښکاري. خو یو کس چې دننه کمزوري وي او صحتمند هم نه وي، نو د هغه کس مخ د خپل عمر نه زیات ښکاري. د ډیپ پونتون د ایجنګ اینڈ هیومن ډیولپمنٹ څانګې مشر ډین بلسکی وای چې عمر زیاتېدو سره د انسان دننه نظام هم کمزوري کیږي. نو د دې لپاره ضروری ده چې انسان صحتمند اوسي. دا په خبره هغه خلک چې له ناروغونو محفوظ وي، نو هغه د خپل عمر نه زیات ځوان ښکاري. د یو نوی تحقیق معلومه شوه چې هغه خلک چې بې قاعده خوب او یا د خوب وختونه یې بدلیږي، نو د هغه خلکو کې د کینسر ناروغي شره د نور نه زیاته وي. کرنت بایولوژي نومي مجله کې خبر شوه تحقیق کې ویل شوه چې په مختلفو وختونو کې کارکونکو د خلکو صحت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې ځای کې دا هم ویل شوه چې په شفټونو کې او فضايي ادارو سره کارکونکو کې د عامو خلکو پرتله د کینسر ناروغي شره زیاته وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Kamita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Don. په نړیوال باکس افیس کې پدې ونی کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دیم نمبر فلم انټ مین دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری د 1,400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پوری د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم انټ مین په لومړي نمبر دی، فلم مینینز په دویم، او په دریم نمبر فلم ترین وبریکتی. بلکې د هند په باکس افیس کې د وتلی اکټر سلمان خان نوې فلم بجرنگی بای جان نوې ریکارډونه جوړ کړی دي. د فلم په لومړنۍ 15 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دي. همدارنګه د فلم په نړیوال نړۍ کې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دي. فلم بجرنگی بای جان د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځیدلې دي. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم بهابولی دی، او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ ڈی سی کامکس د ویلن نوې فلم سوسایډ سکواډ لومړی ټریلر خپور شو دی. په فلم کې د ڈی سی کامکس سو ویلن خودل شوی دی چې نړۍ بچکوي. په دې فلم کې خودل شوی چې په ځینو وختونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره خو خلکو سره بد خلک هم شاملول غواړي. د ڈی سی مشهور ویلنز کې ډیډ شاٹ، هارلی کوینن، دی جوکر او ورلد ګریټیسټ ویلنز په یو ځای په دې فلم کې کار کړی دی. دا فلم به د راروان 2014 کال د اگست په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
There's rumors of men that some of them have abilities.
Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows.
want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good.
They're bad guys.
Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability.
What makes you think you can control them?
Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living.
Are you the devil?
All you need to know is you work for me.
So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad.
Let's go save the world.
د هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم فانتاستیک 4 به د اگست په 8 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې سلور ځوانان خودل شوی چې جسمانی صلاحیتونو له وجې د نورو انسانانو نه سوچند قوی وي. دغه سلور وړ ځوانان په سختو حالاتو کې له خپل صلاحیتونو نه ګټه ترلاسه کولو تجربه کوي او د نړۍ بچکولو لپاره د حق دښمن پر ضد جنگ کوي چې په خوای ملګری وو.
You've cracked the interdimensional trap. Together, you can change the course of history.
You guys sure you're in the best shape to be doing this?
Yeah.
Three.
We're good.
Two.
The survivors all exhibit unique physical conditions. These abilities will have endless real-world applications.
All I want to know is where are my children?
You have no idea what they are planning to do to you. Listen to me.
That's what got me here in the first place.
I just want to fix my friends.
You can't fix this.
Nobody can.
You don't know anything about what's coming.
What is coming?
Doom. The end of your world is the beginning of mine.
He's stronger than any of us. But he's not stronger than all of us.
د هندي سینما مشهور اکټر نواز الدین صدیقی نوې فلم منجی دی ماونټن مین لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې په 1950 لسیزه کې د هند په بهار کې یو ریښتینی قصه خودل شوې ده. په فلم کې منجی کردار نواز الدین صدیقی کړی دی چې خپل خزه سره ډیر خوشاله ژوند تیروي. په دغه سیمه کې د اوبو لپاره د غر پر سر ختل وی نو یو ورځ د منجی خزه له غر څخه نه راپریوزي او مړ شي. منجی خپل خزه سره ډیر زیاته مینه لري نو د غر پر سر د لارې جوړولو لپاره کار شروع کړي او دوی شکاله په یواز سر د یو سټک او چړې په مرسته لار جوړ کړي. دا د یو غیر معمولی انسان سوانی عمر ده. دا فلم به د اگست په 20 منټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
بہت بڑا ہے تو بہت اکڑ ہے تو رام ہے دیکھ دیکھ کیسے اکھاڑتے ہیں اکڑ تیری
پہاڑ پار چار میل پر زیر گنج قصبہ لیکن وہاں جائے کے لیے بھی 40 میل گھوم کے جانا پڑتا پہاڑ نانیا کے چکر میں یعنی کتنے ہی مر کھاتے
شاندار زبردست زندہ باد
یہ تھگنیا ہے یہ ہمار میریا ہے
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो तैयार है तैयार है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लोग कहते हैं हम पागल हैं जिंदगी खराब कर रहा है ये भीतर का घाव है जब तक कि टूटेगा नहीं तोड़ेगा नहीं तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते
अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या
पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का
भगवान के भरोसे मत बैठे का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा
د هندي سینما تر ټولو وتلی اداکار شاهرخ خان نوې فلم رئیس لومړی ټریلر خپور شوی دی چې د سینما مینوالو ورته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کوو. په فلم کې شاهرخ خان په ګجرات ریاست کې یو کامیاب سوداګر وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی د پولیس انسپکټر رول کړی دی. په فلم کې د پاکستان مشهوري اکټری ماهیره خان هم کار کړی دی. د رئیس فلم پروډوسرانو کې فرحان اختر هم شامل دی. فلم رئیس په 2014 کال د جولای په 8 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है और यही मेरा मजहब।
قدرمنه اوریدونکو، تاسې د مشال راډیو 19 پروګرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګولایاس ته اجازه ورکړي، په بل پروګرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
استاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ په موضوع بحث شوی دی. یو خوا کې یو شمیر پاکستاني مدرسې په سخت دریځ او تشدد خورولو تورن دي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یو سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه هم د مسلک یا فرقې پر اساس فعالیت کوي. دا چې په دې هیواد کې مدرسې په مذهبي فرقواریت کې تر کومه حد لاس لري، په خبرونه کې به په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونۍ خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د وی اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نوري هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مستقونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي، او وفاق المدارس العربيه دي، او وفاق المدارس السلفيه دي، او يوچ دي رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس دي. دي كي جكم دا سنني نصابون دي دا سرخلو كي تقريبا يو دير حد قرن دي لك دي وبندي بريلوي او دا جماعت اسلامي مكتبه فكر خلق شي دا هو نصاب سرا يو اندازه قريب دي. فاتشو الشيعه نو دا هو ظاهره خبره دخل مستقل نصاب دي لفقه جعفري كي باندی او وفاق المدارس السلفيه ندوي ذات تاثر چي دا د وهابي فکر يا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا دا غي ندوي متاثر دي او د سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا دا وي په مدارس کې نو په اړه باندې داخله زور ورکي.
د مفتي زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریځ زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیاته یعنی اغیزه ور باندې د سعودي د فکر ده سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو مکتبونو او ښوونځیو کې، نو د هغه فکر نه متاثر دي او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجه نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي، نو اکثره د دوی سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوری کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندای تعلیم ولا ورکو، دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې، دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې، دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې کته هم مدرسې له دین کار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حد د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی، ہم خو خپل فرقہ ایس تشدد ضرور ورخی، دوی ته ټولنه مزاج بدلوی، دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامي تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کې دی چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د جبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي.
لرا پورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکری اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسی کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانه په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای شي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې اخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلای. دا ځکه چې مذهب یو ډیر احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونکړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغه احساساتو ته نور هوا نه ورکوي. هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویر خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي، بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو ترڅنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کوي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک لکثره غور پرې شو، یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي
پکار دادا چې جدید مسائلو دپاره جدید مطالعه وشي د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاص ساحي چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. دریم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو، یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ما ته څه وایي پلانای مولي صاحب څه وایي خلک یې د چا هغه ومنم. زموږ د کلي کې زلزله شوې چې وه خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو، هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغه به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دینه دي. هغه ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولی نه شي.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو 50 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نشي چې تخپلو شاګردانو ته ووایي چې زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو. دغه نور خلک چې د اسلام نموزي او د مسلمانۍ نموزي، او دلته موږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړو چې په دې کې په یوز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت د لپاره کار وکړو، موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد لپاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دي، دغه څنګه کولای شي چې د وسعت نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه
وي. معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختاري زړل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکول کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې تکیږي، نه چابل مسلک ته بدویل کیږي، بلکې مونږ دا خبره یاد کړل دي همیشه د پاره. او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپینګ سنټر دی، په هغه شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپړې دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، دا هغه وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغیم نه وهي. نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دي چې دا هغه نه د بل چا زړه هم نه ازاریږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې دا هغه نه د خیر لارې پوراویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نسته، سوال راځي د اختلاف تو از زه په سینه باندې لاسونه تلم، بل وای زه لاسونه خلاصوم، بل وای زه په نامه تلم. تا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی، رسول اخر محمد رسول الله، او کعبه دغه یو زموږ شریکه ده. دا کیس اختلاف نستورول اصول کیس اختلاف لسمانه په فروع کې اختلاف چي هغه زمانو سره روان دی هغه کوم بوج جلا کو کيو کو هغه نه ختمي شي
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خوشنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.